اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې دی. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې لمړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. امریکای چارواکو ویلي چې د افغانستان پر خاوره د پاکستان د هوایي بریدونو په اړه اندېښنه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایند ویډ ډان پیټل په یو کانفرنس کې پرون وویل چې د پاکستان په هوایي بریدونو کې افغان ملکیانو ته د مرشوبلی په اوښتو خواشینې دی او په پاکستان ژغ کوي چې د ترهګرۍ پر ضد هڅو کې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. د همدارس د خیبر پښتونخوا د میر علي د شنبه پر بریټ هم اندیشنه وشو ده چې و پاکستانی پوځیان پکې و بشل شول. پر افغان خبره د پاکستان د بریډونو په تړاو په خواني ولسمشر حامد کرزي ویلي چې دا بریډونه پکلکه غندي او د افغانستان په خاوره ښکارا کیرای او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. کرزي ټینګار کړی چې پاکستان باید لداسې کړنو لاس واخلي ځکه چې د دواړو هیوادونو په زیان تمامي شي. یو افغان کډوال په امریکا کې د یو سړی د وشنې په قضیه کې مجرم مو پیشندل شو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لبخي یو 50 کلن محمد سعید شاید یو بل مسلمان یو 40 کلن آفتاب حسین د وشنې په خاطر عمر قید شي. د 2022 کال د جولای په 28مه د امریکا د نیو مکسیکو ایالت په البوکرکیک شهر کې درې کسان ووژل شول چې یو آفتاب حسین و. د محمد سعید محاکمه د دوشنبه په ورځ وشوه او څارنوالانو شواهد وړاندې کړل چې د هغه موبایل د جرم له صحنې موندلې او هم د مرمیو د پوچکو له مخې ښکاری چې دزی په هغه توپک شوی چې د محمد سعید له کوره موندل شوی دی. څارنوالان په نیو مکسیکو کې د دوو نورو کسانو د وژنې په قضیه کې هم د محمد سعید شکیلتیا پلټي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلی آیرلند ته ماته ورکړه او د شلوور لوبو لړۍ دوه پر یو وګټله. افغانستان بیګا په ورسته یا درې مشلوور لوبه کې چې په شارجه کې وشوه د آیرلند لپاره د یو سلو شپږ 50 منډو هدف ټاکلی وو. د آیرلند ټول ټیم په اته نیوي منډو اوټ شو او افغانستان د و 50 منډو په توپیر دا مسابقه وګټله. د افغانستان لپاره په بیټینګ کې ابراهیم زادران تر ټولو ډیر منډي یعنی 2 ناسوځیدلې وکړې. په بالینګ کې هم عظمت الله عمرزی په څلورو اوورونو کې څلور وکټې واخیستې او یوازې نه منډي ورکړې. نوید الحق 3 وکټې ترلاسه کړې. چین او هند د روسیې د ولسمشر په توګه د ولادیمیر پوتین په بیا ټاکل کېدو هغه ته مبارکي ورکړه. دوی د زه هیوادونو بیا د روسیې ټاکنې غیر قانوني بللې ځکه د دوی په خبره په ځپونکو شرایطو او د یو معتبر سیال پنشټوالي کې وشوي. د روسیې د انتخاباتو د پایلو پر اساس یو ویا کلن پوتین د سباندې و اچیا فیصد رایو په ګټلو یو ور بیا دغه هیواد ولسمشر ټاکل شوی دی. د هند صدر اعظم نریندر مودی پوتین ته مبارکي ورکړي او د روسیې او هند ځانګړو اړیکو د پراختیا هیله شولې ده. بیجنګ هم ویلي چې د روسانو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا د روسیې ټاکنو ته په اشاره ویلي چې دا یو غیر دیموکراتیکه پروسه ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید کامرون ویلي د اوکراین په اشغالي سیمو کې انتخابات ناقانونه و او په ټوله کې دا انتخابات د پوتین په رژیم کې د ځپونکو اقداماتو عمق شي. او اروپای شورا له اوکراین سره د مرستو صندوق جوړ او د 15.4 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وکړه. اروپای شورا داسې وخت د اوکراین د مرستو صندوق تصویب کړ چې کیف د روسیې یرغلګرو ځواکونو په وړاندې په مبارزه کې له ستونزو سره مخامخ دی. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل په یو بیان کې پرون وویل په نویو مرستو سره به د اوکراین لاسنیوی وکړي چې د روسیې ځواکونو د یرغل په وړاندې د ځان دفاع وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په هوایي بریډونو کې د افغان ملکیانو په وژنې اندېښنه وشوده. دغه وزارت مرستیال وایند ویډ ډان پیټل دوشنبه ناوخته په یو خبري کانفرنس کې د پاکستان د شنبه د ورځې بریډ اندېښمنونکی وباله چې پکې یو شمېر پاکستانی عسکرو ته مرشوب لا اوښتې و. د دوشنبه پر ورځ د پاکستان هوایي ځواک د افغانستان په خبره کې بمباری وکړي چې په نتیجه کې لشتلشه 8 ملکیان وبښل شول. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانګ زیبلندی کوي.
امریکایي چارواکي وایي طالبان او پاکستان باید خپل مخالفتونه حل کړي او متحده ایالاتونه په وروستیو پیښو اندېښمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ویدانت پټیل په یو خبري کانفرنس کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د دوشنبه په ورځ په افغان خاوره د بمباریو په اړه وویل: موږ راپورونه ترلاسه کړي چې پاکستان په افغانستان کې هوایي بریدونه کړي. د هغو حملو په ځواب کې چې په خیبر پښتونخوا کې د شنبې په ورځ د پوځیانو په پوسټه وشول، موږ په پاکستان کې د برید او د مرګ ژوبلو په اړه اندېښمن یو. همداراز په افغانستان کې د حملو پر مال د ملکیانو په وژنې خواشینی یو. طالبان هڅه وکړي چې ډاډمنه کړي له افغان خاورې بریدونه نه کیږي او هم له پاکستانه غواړو چې له حوصلې کار واخلي او یقیني کړي چې د ترهګرۍ ضد هڅو کې ملکیان نه ژوبلیږي.
In their counter-terrorism efforts.
ویدانت پټیل له پاکستان سره د ترګریز د هڅو کې د امریکا د مرستو په باب ویل چې امریکایي چارواکي له پاکستانی مشرانو سره په دوامداره توګه د ترګریز د بحثونو مختوري او د افغانستان په اړه هم په جزئیاتو سره خبرې کوي. هغه یو وار بیا ټینګار وکړ چې امریکا دا ډاډمنوي چې افغان خاوره بیا د ترګرو لخوا د امریکا او د هغې د ملګرو او متحدینو پر ضد ونه کارول شي. د دوشنبه په سهار د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې پاکستانی الوتکو په پکتیکا او خوست کې بمباری کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد لیکلي د پکتیکا د برمل پلمنه کې شپکتنه چې درې خزی او درې ماشومان دی وژل شوي. د هغه په وینا د خوست په سپیری ولسوالۍ کې هم د پاکستان په بمباری کې دوه خزی وژل شوي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي د دوی ځواکونه هم په ځوابي بریدونو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر پاکستاني پوستو بریدونه کړي. د پاکستان حکومت په یو اعلامیه کې د خپلو هوایي حملو ننګه کړې او ویلي دي چې د بریدونو هدف د حافظ ګل بهادر وسله والې ډلې غړي وو. پاکستاني چارواکي تور لګوي چې د دوی په خاوره هغه وسله وال بریدونه کوي چې په افغانستان کې پټنځایونه لري او د طالبانو د حکومت لخوا ترې ملاتړ کیږي. دا تورونه د طالبانو حکومت رد کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه پر ورځ د وروستیو بریدونو په غبرګون د پاکستان شارج ظفیر عبدالرحمن نظامانی ورغوښتی او خپل اعتراض ورته وړاندې کړ. امریکایي لوړپوړو پوځي چارواکو له هغې ډلې د پوځ د مرکزي قمندانۍ سنتیکام مشر جنرال اریک کوریلا تېره اونۍ اندېښنه ښوولې وه چې د طالبانو حکومت د ټي ټي پي او نورو وسله والو ډلو د ځپلو نیت نه لري او دا کار د دې لامل شوی چې دا وسله والې ډلې د سیمې د هیوادونو ناکرارولو ته دوام ورکړي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ځینې کسان په تیره بیا یو شمیر ځوانان په ټولنیزو رسنیو کې داسې لیکل کوي چې هغه د نورو ځوانانو په خبره شخصیت وژنوي.
نور نړۍ سوشل میډیا څه ډول استعمالوي، موږ څه ډول استعمالوو، زوریږم په دې حالت باندې. فیسبوک، یوټیوب، ټویټر دا دي شان غني اکاونټ جوړ کړه، د یو چا عکس واخله، هر لیکنه چې دی ورپسې وکړه.
د ټولنیزو رسنیو څه ډول کارول پکار دي؟
که فیسبوک او ټویټر که هر څه دي، دا لکه چاقو داسې دي، نو لکه د چاقو نه چې هم موږ میوه پې پوچوای شو، کار پې کړای شو، هم یو څوک پې وژلی شو، قتل پې کړلی شو، هر خپل لاس کې دی. زړه دې په غو باندې خلکو ژوند او خپل ځان تباه کوي، که نه په دغو نه ښه ګټه اخلي، یو چاته ګټه رسیږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. قدر مند اوریدونکو، د اکثره کسانو په باور ټولنیزو رسنیو نړۍ په یو کوچنی کلی بدله کړي. د وګړو ترمنځ د معلوماتو شریکول اسانه ژر او امهاله کیږي، خو ټولنیزو رسنیو په ځینو هیوادونو لکه افغانستان کې د یو شمیر خلکو په تیره بیا د ځوانانو په منځ کې ستونزې هم را جوړې کړې دي. دا چې څه ډول ستونزې، د میدان وردګو له اوسیدونکو مرینا څخه اورو.
کوم وخت چې ما فیسبوک جوړ کړی و، نو تر څو پوهېدلم چې یعنې زه باید په دوه کې مسیج ریکویست او کوم څه او څه یعنې دغه ټول شی بند کړم، تر هغو پورې یعنې باور وکړه کوم چا چې حتی نوم یې لیدلی چې دا د ښځه ده، یعنې زښت ډېر مزاحمت یې کړل چې یو د یو چا په زړه کې به یوه ویره پیدا شوه چې یعنې دا څوک دی، دا به څه ویایي، دا ما څه پېژني، دا نه ویایي چې که زه د یو چا خور ته مزاحمت وکړم هغه خو بېرته د ما خورم یو بل اورد د ما خور ته څوک مزاحمت وکړنو په ما به څوره بده ولګي. که فیسبوک که ټویټر که هر څه دي، دا لکه چاقو داسې دي، نو لکه د چاقو نه هم موږ میوه په کوچاوای شو کار پکړای شو هم یو څوک په واجل شو قاتل پکړلای شو هر خپل لاس کې دی حضرت په خو باندې قاتل کړي خلکو ژوند خپل ځان تبا کوي کنه په دغه نه ګټه خلې یو چاته ګټه رسیدي دی راي خلک دي چې خپل خورته یا په نبالته شماره باندې زنګ راشي په کور کې مړی جوړي وي غم نه وي مړی وي خدای همیشه خلکو دران ته په مغه شماره باندې زنګونه کوم زایمت کوم مسیجو نه کا هیڅ جاهل خلک په باورم کويشته و ګراینده داس چې بچي عکسونه خستي وبیا عکسونه په میموري کې چاولې ونه میموري به شبره کښ په مقام عکسونه به څه کړه یا بچا قاستان لغه په ټاول لغه بین اشارات ته خبره کول و سې د مغه وخت یعنی د یو پاتمن دی وي عزتمن انچلکه یو عکس روښته دغه یو داس مسیج ولګی چې داس نو هغه چې کله خپلوان یو خو عموما یعنی په کور کې کور د کزور د ټول فیسبوک لري ته په یک شي دا قاستان هم چا کړی ک په یک شي مثلا او دای باغه کس بيخي پیژن نه داس یو پوسټ په ورسره وکړه چې دغه د پاره به یعنی د مرګ فرمان صادر شي هدف مداد ک بعد استفاده از نوشی دی هغه د خلکو ژوند تبا کی وی یو ځوان چې یو چا په نامه پوسټ کا یا د یو چا توهین کا که هغه خصوصا نغم جونی وی کاله کی کار چې بیا هغه دغه د آینده پر لپاره فکر وکړي دغه ټول آینده په غو پوري تړلې ده په یو بعد خو خبر پوري
دا وزن جونی نه دی چې لزینو خلکو څخه دا چې ټولنیز رسنۍ لکه څنګه چې په کار نه کاروي شکایت کوي هلکان هم ورته خبرې لري حفیظ احمد نصرت وای چې د ټولنیزو رسنیو په تیر بیا فیسبوک کارول ځان ته اصول او اخلاق وړي خو نن سبا کله ناکله په پام کې نه نیول کیږي
د سوشل میډیا او پلیټفارم د خپل ځان ته د استعمال طریقې لري لکه څنګه چې باید وکړول سی لبه د مرغ په افغانستان کې هغه استفاده نه ځینې کیږي فیسبوک سی خواله رسنۍ ده باید په منظم ډول وکړول سی د اطلاعاتو معلوماتو لپاره د دې سره سره د مثبت ذهن او مثبت انګیزې د خپرېدا لپاره او خلکو ته د معلوماتو د رسولو په وخت کې باید ورڅخه استفاده وکړو لبه د مرغ چې په افغانستان کې تر ډیره پوری په تیرو کلونو کې موسم فیسبوک یو ډول کارېده چې د یو بل د تخریب او یو بل پسې من په ذهنیت تخبرولو او د داس تبلیغات فرق کاریده چې هغه اکثره شایعات او غنګوسی به وي اوازې به وي هغه به خلکو فیسبوک ته چولا او ما ځانه فکرونه به خراب کړ باید د فیسبوک د ما ځانه خرابیا د پاره ونه کارول شي بلکې د فکر او ذهنیت ته جوړولو اطلاعات او معلوماتو د خبرولو یو ډول د ساتری لپاره باید وکړو
ډیر زیاته مننه انده پوښتنه ما کوله چې تاسو تر یو هده پورې جواب راکړ اکثره زموږ تاسو ځوانان فیسبوک دی بلکې د شخصیت وژنې په مخه کاروي یا نامناسب پوسټونه کوي او یا هم کومنت هغه څه چې په کار نه ور کوي ولی ځینې افغان ځوانان دا کار کوي
د دې په ری غوې د سوشل میډیا کمونستونو فالسي چې په غوڼه کې جی بي اس فیسبوک تل سره سي په دا کړی وار چې وړو وړي ار چې په ذهن کې راوګرځي او وی خبروي او مشربیه هغه دغه واکب یا فیدبک شپه ورسته کوم منفي نکاس چې لري هغه ته دوی نه ګوري یو دا مسله دا بل خبره دا چې د ناپوهي یا د دیلم د سټ ټټواله میو مسله د چار چا په لمړي لاس کې فیسبوک کله سره پیدا کوي د مت شخصیت ته کې وکتل سم سر شات نه لري د فیسبوک پر ونی کې شروع نه پیژنه نه دیم پر فیسبوک باندې قال د پوسټونه کې یو د بل شخصیت وژنه کوي او د خلل رسنی چې منفي تبلیغات خپروي او ما ذهنونه خرابوي
هغه کسان چې کله ټولنیزو رسنیو ته ناستی ګوري وخت ځای کوي هغه یوازې فیسبوک نه د نورې مکولې سوسره یادیو کې مثلا نن سبا ټیک ټاک ډیر زیات رواج دی انستاګرام سره ټیک ټاک سو دا هرڅه کوم کسان چې مطلب لولي دوی به څنګه دا درک کړي چې دغه پوسټ غلط ده تاسو له خپل تجربو سره ته وایي څنګه یو څوک پوسی چې دا حقیقت نه لري
تر دې پورې د فیسبوک پر معلومات باندې باور کولم صحیح نه دي ځکه هغه ورسره کوم بلوس ګرځېدلې خو لزمي بنسټونه مې درې به چې هغه فیسبوک اکاونټونه ولري پر هغه باندې باور کېدلې چې اکثر رسنیزې ادارې دي چې دوی په فیسبوک څخه معلومات خپریږي هغه واقعیت کې او د منډې په توګه کاریږي اما عمومي هم ځوانان چې هغه شایعات خپروي افغان ځوانان چې هغوی ځینې منفي تبلیغات خپروي یا مثلا ځینې ډلې ټپلې چې هغوی د یو بل د تخریب لپاره کار کوي ډېر سخت ده په واقعیت سره کله چې د دې تحقیق کیږي او معلومیږي چې کوم څه شایعات دي کوم څه اوازه ده کوم څه تبلیغات دي او کوم څه واقعیت دي دا به یو ستونزمن کار وي دا په نورو دنیا کې هیوادونه د دې د مخنیوي لپاره مختلفې لارې چارې لټوي خو تر اوسه نړۍ هم په دې نه ده توانېدلې چې د پیک او د غیر پیک مسایلو ترمنځ تحقیق وکړي او خلک هم بیا په افغاني ټولنه کې چې علمي سطح ټیټ ده خلک ته دومره فوري غیر تحلیل برخې او څه کمزوري ده نو ډېر به سخت وي چې په افغاني ټولنه کې د افغان ځوانانو په توګه تر ډېره فوري هغه سي تفکیک وکړل چې لکه څنګه چې په نور دنیا کې تر ډېره فوري کېږي.
بله، لکه څنګه چې تاسو ویل، هر څوک نسی کولای په دې پوسی چې دغه کوم څه چې خپاره سوي دي دا رښتیا دي دروغ دي دا څه دي. اوس نو هغه کسان چې فیسبوک کاروي د تاسو مشوره به غوته څه وي چې دا خپل اخلاقي دنده وګڼي چې غلط څه خپاره نه کړي؟
د خپل رسنیو له دغه ټولو پلیټفارمونو لکه فیسبوک دی، انسټاګرام دی، ټویټر دی او نور هغه سوشل میډیا پلیټفارمونه دي چې په نن دنیا کې کاریږي، له دې ټولو باید مثبته ګټه واخیستل شي. د یو افغان په توګه، د یو ځوان او مسلمان په توګه باید خلک په فیسبوکو کې مثبت نظریه یا مثبت فکر یا مثبت انګیزه ترویج کړي، هغه ته وده ورکړي او هغه خپره کړي. له منفیاتو او شایعاتو باید ډډه وکړي.
یعنی دا به خپل ګټه هم وي، خپل شخصیت ته به هم زیان نه رسوي.
بالکل، دا شخصیت د فیسبوک لاپان ته منوي که څوک ټول ورځ لګیا دی یو بل پسې تخریب کوي، شکنځلې کوي، هغه سنا کوچات خپروي چې هغه ټولنه په خیر نه ده. دا معنی چې دغه فکر، دغه شخصیت او دغه علمیت غونه دي. نو څوک چې علمي اخته دی او علمي مسایل شریکوي د ټولنې لپاره کار کوي، اما ذهنیت لپاره کار کوي او مثبت انګیزه په ټولنه کې خپروي، دا دغه څرګندوي چې هغه کس خپل همدومره جوړ سړی دی، همدومره لوستی سړی دی، همدومره فعال سړی دی.
د زابل اوسینکو روح الله هوتک وای چې دای په خپل فیسبوک پاڼه ورزشی او نور ټولنیز معلومات خپروي. هغه معلومات چې خلکو عامه پوهاوی زیات کړي، خو بیا هم ډیرای وخت داسې کمنټونو سره مخ کیږي چې په خبره دای ډیر خفه کړي.
ټولنیز موضوعات او پرنځینې مهم خبرونه نشروم، خو ډېره برخه مې ورزشي مطالبو ته پر خپل فیسبوک پاڼه باندې ورکړې ده. کله ناکله په ټولنه کې داسې ناخوالې یا بد ټولنیز دودونه او کلتورونه دي چې هغه موږ په خپل پاڼه باندې پورته کړو، غبرګون راپورته کیږي. کله ناکله داسې پیښې سره مخامخ شوي وي. مثال د نجونو د ښوونځیو بندېدلو موضوع د کله ناکله چې راپور کا اساسات نه راپورته کوي، او کله ناکله ټول ورونو دی، او کله ناکله په بازار کې د ځینې جنسونو په ګرانه باندې خرڅېدل. دا موضوعات کله پر فیسبوک راپورته کړو، اتمان بیا غبرګون لري.
غبرګون چې ولري بیا څه رقم کومنت تاسو اخلي؟ آیا د شخصیت وژنه مو پکې کیږي؟
او کله ناکله ځینې د ټولنیزو رسنیو کارونکي دغه سي الفاظ په کمنټونو کې لیکي چې هغه زموږ پر روحیه باندې منفي تاثیر کوي، خو بیا موږ هغه څوک چې د بحث وړ یا کینات کوي هغه ته خپل دلایل وړاندې کوو، او څوک چې کینات نه کوي یا بحث باندې سر نه خلاصي هغه نو بیا یا بلا کوو او یا کمنټ لټوو.
بله، کوم یو د سې کومنت راتوای خپل چې په تاسو ډیر بد تاثیر کړی او واقعا هم چې هغه ډیر یو بد کومنت وو؟
او ډیر دا سم موضوعات ز تقریبا د 2018 کال رئیس فیسبوک استفاده کوم. نو ډیر دا سې خبرګونونه موږ لیدلې دي، ډیر دا سې عکس العملونه موږ لیدلې دي. نو که درته وایم بیخي ډیر د ډیر وخت زما یې سکړای ما، خو بیا مو هم خپل فعالیت پر فیسبوک باندې د لاس نه دور کړی او خپل فعالیت جاری ساتلی دی. کله ناکله موږ تاسو په ټولنه کې خلک دغه سي الفاظ وکاري چې هغه زموږ تاسو د ټولنې سره سمون نه خوري، زموږ تاسو په ټولنه کې هغه بد الفاظ، خو بیا هم هغه خپل فعالیت جاري ساتلی ده او ماته نه ده منلی، او خپل هغه څه رساجه چې پر ټولنیزو رسنیو باندې د ځوانانو حقوقي اندارنګ د ټولنې د نور اقشار حقوقي ته دغه لپاره خپل ځخ ورته کړی ده، او د خلکو په کمنټونو پسې موږ سره د ګرځولې. البته هغه منفي کمنټونه چې مثبت شي بیا د غوم بیا هر کلی کړی ده.
تاسو د څه مسایل وړاندې کوي چې هغه د خلکو په ګټه دي؟ مثلا تاسو ډیر ښه موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د نجونو خوانځای ده، او په خوا کې ولوار ده، او په خوا کې په بازارونو کې لوړ نرخونه دي. څه فکر کوي والدې تاسو خو کارونو ته غلط کومنټونه راځي؟
دلته ځینې کسانې هغه د موضوعات غلط برداشت کوي، د پوهې ساتي چټي او همدارنګه ټولنیزو رسنیو ته تازه راغلي دي، د ټولنیزو رسنیو سره ډیر بلدیت نه لري، او هر شمه موضوع د دې تر ذهن باندې سرچپه ورسي. نو په دې خاطر بیا د فیسبوک ساده طریقه او ساده استعمال هم دلته چې خلکو ته زمينه برابر کړی دي چې دوی غلط کمنټونه وکړي. نو د فیسبوک سره خلک بلد نه یا موضوع ش درک نه کی، بس د موضوع تر ویلو مخکې د یک سلام علیکم وشي، او ورسته بیا بحث سره وکړي یا په مسنجر خبر سره وکړي چې دا دی ولې دغه موضوع کړی. نو دا وایي زما سر نه خلاص. نو دا سم موضوع د خلکو د پوهاوی نشټوند او د فیسبوک اسانه استعمال د خار څوک لاس رسي ورته لري کې درس ویلې کې نه ویلې کې می ساته ولري کې ونه لري دغه سي موضوعات کې بیا ځوانان په اسانه سره کمین کولسي او ځینې کسان بیا په جیلی اکاونټونو باندې شخصیت وژنه کوي کبه بل برخه کې مشکل سره ولري دی په جیلی اکاونټ باندې منفي کمینټونه کوي کته مثبت نظر مخ پور کې مثبت پوسټونه کوي دغه سي موضوعات چې د فیسبوک اسانه استعمال او د فیسبوک د شرایطو اسانوالي دغه د شخصیت وژنې مسایل وسډیر کړی دي
دغه په ټولنیزو رسنیو کې یو بل سره ډیالوګ البته هغه دا ډول ډیالوګ دا ډول د خبرو کول چې هغه مناسب نه وي کله خو به داسې نه وي چې دا په فزیکی شخړه باندې واوړي
ډیر دغه مثالونه لرو چې فیسبوک پوسټ یو چا کړی د چا شخصیت وژنې پکې کړی یا په چا پسې دغه معلومات خبره کړي چې هغه حقیقت نه لري دغه ترمنځ بیا دغه موضوعات راغلي دي او حتی ځینې کسان چې پر فیسبوکونو باندې د غلط معلومات خبره کړي په چا پسې د ځان خبرې خبرې کړي هغه ته به خطر ارز پورې رسیدلی یا ارزونه سره کوي په تیر حکومت کې هم دغه مسایل سره موږ مخامخ شوي او په وس کې که غلط استفاده مو ورڅخه وکړه دا نو بیا تر ګټه تاوان ډیریږي او مشکل دا ده چې ځوانان د مثبت کارونو لپاره ټولنیز رسنۍ استعمال کړي
bale ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
کور ودان خوشاله اوس
افغان خبريال ځوان تکلوي لپاره مرغز موږ زیني ځوانان په ځای د دې چې د یو څه په اړه مثبت ذهنیت ولري منفي خواته زیات پام وي اغلی تکل په یوې مرکې کې وایي
فیسبوک کې یو لیکنه وایي چې معمولی یو حروف د لغات څخه فاتې چې وګوري لاس پنځلس کمنټ درته سوي منفي اما که څه موضوع دی راخستی د یو صحیح شو ویډیو یې په خپل فیسبوک پانه ټویټر پانه یا انستګرام دی څه موضوع ته اشاره کړی یا په لیکنه یا په ویډیو شکل باندې چې وګوره دوا لایک درې لایک څلور لایک یعنی زموږ خلک بیخي مثبت شان خوشاینه اکثریت خلک دا فکر داس منفي جوړی چې دوی منفیاتو باندې کمنټونه هم کوي د دوی نظر هم منفي که پر ټویټر دی که انستګرام باندې دی که لږ څه اشتباه درلوده دوی لاس پنځلس کمنټ درته کوي چې دا پلان کې اشتباه لري دا وکه هغه وکه املا دې سمه که هغه به ستاسو اشتباه شوی اما که دې شل کنه پورته کړی و اپلوډ کړی دی و شم موضوع دې انتخاب کړی و بیا نه تشویق ستا او نه چوک لایک کمنټ درکې
bale تاسو په نظر د دې لاڅ کې د لیسی چې زمونږ ځوانان لدینې چې دی او څه مثبت اړخ ته فکر وکا منفي اړخ ته ډیر ورځي
د فیسبوک انستګرام او یا هم یوټیوب د دې څخه غلط استفاده په داسې فکر دی فیسبوک انستګرام ته نه داخليدل چې دوی به وسور څخه ځدا کی د ټوک ټکال د فار راغلي د خپل ساتيري د فار راغلي د تکړه د فار نه
د یو ځوان په صفات کراتوای لټولنیزو رسنیو نه څه ډول استفاده باید وسی
زه یو خبريال ما په عموم کې د خپل هلمند ولایت د نږدې نور ولایتونو اکثره وخت شایستان زور نه خپلم شو ویډیو په ټولنې کې چې بد رواج بد فرهنګي هغه ته اشاره پر موضوع باندې بحث دا ما یو دنده ده او زه د خپل فیسبوک دغه ډول استعمالوم چې د هیواد ښکلای په نړیوال باندې وینم که کوم بد فرهنګي بد رواج پر هغه باندې ځوانان سره غېژم دی او اما په هغه په توګه د خلکو د فار استعمالوم هر ځوان باید د اجتماعي رسنیو څخه د زده کړې او نور ته د خیر د فار استفاده وکړي
بعد بختانه یو شمیر کسان لټولنیزو رسنیو نه د مقابل کس یا د نورو کسانو د شخصیت وزن په مخه کار اخلي یعنی د څه نشروي چې د غوښ شخصیت تر پوښتنې لاندې راسي په دې اکل د څاوري د لیڅ د لیدلی
زه خپل ځان درته یادوم یو ورځ مې په یو ساده یو یی کې اشتباه کړی و چې رالم دا د شخصیت وژنې موضوع ده یو ځوان سم په یی چې په املا کې اشتباه نه لرم او په دغه یګانو باندې شو پورا پېما دا چې کمنټ یې کړی و چې هغه کې زما شخصیت ته ځان رسولو چې یګان زده کته خبري علي دا وکا وکا چې دا یو شو فکر نه او شو مثبت کمنټ نه دی
bale یو شمیر کسان شخصي مسایلو ته مداخله کوي یو څوک دا رقم یادوي چې هغه د ټولنې لسترګونه ولويږي غلط شایان ورپسې لیکي غلط پوسټونه کوي په دې اکل راته وغږیږي
کوره باد لکه څنګه چې تاسو ویل نن سبا د زموږ اکثریت افغانان د فیسبوک انستاګرام یوټیوب ټویټر د دې شان غني اکاونټ جوړ کړي یو چاکس واخله هر لیکنه چې دیور پسې وکړه هغه ته نه ګوري چې د دې ځوان بیکګراوند دې مرته خراب کړي شخصیت دې مرته خراب کړي یا د هغه اجازه ست چې د عکس اپلوډ کړي چې په نړیواله سطح خلک ګوري دا شانستا اوس هم مشت سفغانان وینو چې خلک چا به اجازه پرته ویډیو کې دی چا به اجازه پرته لیکنه کوي او معمولی جنجال سره وکي عکس اخلي دغه پر لیکنه زه خوایم دا کسان چې فیسبوک لري د فیسبوک په استعمال نه پوهیږي دا کسان سره ناسه ولاړه او بل خو د ځوان د فارم د فکر او بل د تعلیم واده په ټول افغانستان کې تعلیم واده هر برخه چې موږ او تاسو جوړیږي تعلیم په ودی باندې چې په هره برخه کې عصري تعلیم ولرو تر څو زموږ خلک د فیسبوک په استعمال هم پوه شي په ښار کې په ګرځلاو هم پوه شي د یو چا سره په خبرو پر وی هم پوه شي په دې هم پوه شي چې د یو چا شخصیت ته په څه ډول تاوان رسیږي په دې هم پوه شي چې د یو چا سره خپل ستونزې څه ډول حل کړي په فیسبوک کې ستونزې نه حلېږي په کمنټو باندې ستونزې نه حلېږي زموږ اوساس خلک اوس تاسو وګورئ په کمنټو کې سره جنجال یو بل ته سپکې سپورې وایي دا د حل لار نه ده او د خلکو فکر ډېر کوښنه یې په فیسبوک کې یو بل ته پوسټونه کوي چې په تاسو کې کوم هم پوسټ هغه په ماپ سيتي دي فکر کوي چې دا اوس د نن سبا د ستونزې د حل لار ده خدانه
وس یو بل څه ډیر عام دغه ټیک ټاک دی چې معمولا دی کې لایف خلک راځي دا هم ډیر زیات یو بل ته توهین کیږي د شخصیت وژنه کیږي په لایف توګه ټول نړۍ ګوري
بالکل ټیک ټاک زات ټول نړیوال نن سبا ټیک ټاک جالب ترین شام پکې ست ټول ګوري یو ځوان خپل ځان ته ضرر رسي خپل شخصیت ته ضرر رسي اما د ټول افغانستان په ساده باندې دا ویډیو جوړی چې ټول افغانستان ته ضرر رسي موږ یو مثال وایلی شو چې کسان چې تاسو ټیک ټاک ګوري د افغانستان په نمائندګۍ باندې په دوبی یا په ترکیه یا په نور هیوادو کې ناشتي بیا اندازې د چوکاټ څخه وتلې ویډیوګان جوړي د دې د فارغ چې دی وایرل سی او پی سی ور باندې وګرځي
تاسو د نړۍ په اړه معلومات لري د نور ملکونو په اړه هغه ځوانان څه رقم کاری
بالکل ستاسو پښتون ته داخل سوم لکه څنګه چې تا وویل چې نور نړۍ د انستګرام څخه یا د یوټیوب څخه یا د ټیک ټاک څخه ډول استفاده کوي موږ تاسو ګورو دا لیدونکي یوازې دا نه چې ته پسخان دوه څو کې څه کالي وکنو ته لیدونکي تر لاسه کوي دا چې ویډیوګان یې ستایي او ته به یې زیات تللی لاسانی ویډیو جوړ کړی میلونه نه کتونکي لري هغه مسلکی زده کړی چې څه ډول باید ټلیفون ونیول شي نن سبا موبایل ژورنالیزم دی چې خلک شي استفاده ورڅخه د یو اکس د نیولو زده کړی خلکو ته په ډیر ثانیې کې شوډلې په میلیونونو کسانو کتلې هغه هم پیسې ور باندې ګټي همې شخصیت جوړ کړی همې د خپل هیواد عزت ساتلې همې خپل عزت ساتلې د انګلیسي جی به د فارې کورس جوړ کړی په ټیک ټاک لاند ویډیو لاند معلومات انګلیسي جی په اړه ملنه نه کسانې ګوري دا معنا نه چې زه د ټیک ټاک د فارې ټلیفون د چینم پیس کوجور به کوم چې کی تکالی به کوم ځان شخصیت کام یو ته به ضرر رسوم بیا به پیسې ګټم چې دا هیڅ پیسې نه دی او په دې باندې به هیڅ شخصیت هیڅ وخت ترلاسه نکړي
یو هیوا ته د څومره زیان رسوي افغانستان چې په ټوله نړۍ کې نوم لوړ دی د هڅې کورونه څومره یو ملت هغه ارزښت نور نړۍ ته کوي
زه یو ټیک ټاکر او یو ورزشکار سره مقایسه کوم راشد خان د زموږ ټول افغانستان د ستوري دی او په ټول نړۍ باندې افغانستان کوي زلاند او قهرمان یو افیشن دی دی اما ځینې ټیک ټاکران ډیر وایرل دي خپل دې څو جوړ غلط خبرو باندې دوی افغانان ډیر غلط معرفي کړی دي چې افغانان یوازې سکندل بدی خبري بد الفاظ به تعلیم دا چې افغانان معرفي کړی اما چې افغانان دا څه نه دي ځینې سیلانیان افغانستان تر عزیز ور سره ګرځم هغه چې افغانستان ګوري خلګي ګوري وای لکه څنګه چې په سوشل میډیا کې افغانستان معرفي دي بالکل هغه څه نه دي
د تاسو نظر د تاسو مشوره هغه ځوانانو ته څه ده چې هغه له سوشل میډیا څخه سمه ګټه نه اخلي د څه خبروي چې نه یوازې دا چې خپل شخصیت ته زیان رسوي د یو مملکت ارزښت او عزت ته زیان رسوي تاسو به د یو ځوان په توګه څه ویل ورته ولرئ
دا چې مکه وای چې تاسو کورنۍ تاسو هیواد تاسو کام تر سوال لاندې راشي شخصیت ته مزیان ورسیږي سبا شو بی گراوند ونه لري یو کال بعد تاسو دا حالت نه غواړئ زه ډاډه نو مکه وای دا چې کارونه چې سبا یا بل سبا تاسو په دې باندې زوريږي وجدان ته ملامت یاست. نن سبا هغه ځوان چې فیسبوک اکاونټ لري، ټیک ټاک اکاونټ لري، د دې شخصیت په فیسبوک او ټیک ټاک کې په تمامه معنا معلومیږي. نو زما پیغام دی د دې دغه وخت چې پر فیسبوک، انستاګرام، یوټیوب، ټیک ټاک باندې استعمالوي، خپل شخصیت وژني، افغانستان بد معرفي کوي، کورنۍ مو بد معرفي کوي، دغه وخت په درس، تجارت او تعلیم باندې تیر کړي.
او بیا راسي په سوشل میډیا کې هم هغه ګټور څوړاندې کوي.
بالکل بالکل بالکل.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څنګه خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست علم مال او ملګری.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
د سلام پوډاندې کول سره له ازادۍ رادیو څخه د درسي ساعت خبرونه ته خرغلاست. په دې درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون درس وړاندې کیږي. د دې خبرونه درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو له ازادۍ رادیو اورئ. د خبرونه په سر کې د لسم ټولګي د بیولوژي درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې به خونکې درته د انسانانو تکثري سیستم بیان کړي او دا چې خپل تکثري سیستم څخه به خبري او په اړه د معلوماتو نه درلودل څه ستونزې پیښولی شي. د موضوع بشپړ بیان د خونکې په درس کې اورو.
راځو اولیا د نارینه تکثري سیستم څخه شروع کوو. د نارینه په تکثري سیستم کې سپرمونه تولیدیږي چې هغه د انټرکورس یا د جنسي مکاربت په وخت کې د ښځینه تکثري سیستم خوا ته انتقالیږي. خصیه چې اساسي وظیفه یې دا ده تر څو سپرم تولید کړي، د هغه تر څنګ ټیسټوسترون هم تولیدوي. ټیسټوسترون یو ډول بنسټیز هورمون دی چې د سپرم د تولید او تنظیم وظیفه په غاړه لري او همدا ډول په نارینه جنس کې ځینې مشخص او ځانګړي برخې دي هغو ته وده ورکوي. خصیه د جنین په دوره کې د نصف خلیګا کې موقعیت لري. لاندې نه راتاسوي خو د زیږیدو څخه مخکې یو داس کسونې ته نوځي چې هغه د نصف د خلیګا څخه د باندې موقعیت لري. سکروټم ورته وایي. په دې کڅوړه کې د دې لپاره مناسبه د حرارت درجه موجوده ده، ولې چې سپرم د 20 سانتیګریډ څخه په ښکته درجه کې وده نسی کولای. د ورځې د خوا په میلیونونو سپرمونه جوړیږي چې هغه ورسته یوټیوب ته ننوځي چې اپیډیډمیس ورته وایي. په دغه ټیوب کې دی زیرمه کیږي، پخیږي او د حرکت قابلیت ترلاسه کوي. د حرکت په وخت کې نکله شلی د باندې راوز د زینو مجراو یا برخو څخه تیریږي او د تشو بولو د لارې یا د یوریترال لارې دی د باندې راوزي. سپرمونه د دې درمخه چې یو وار راووزی دی د پروستات جی پی مای آت دی د هغه د غدیا ترشحات د هغه سره یوځای کیږي. دی د هغه څخه تغذیه کوي او د هغه په واسطه باندې دی انتقالیدلای همس، یعنی هغه مای آت دی سره کومک کوي تر څو د باندې راووزی او حرکت وکړي. سپرم په اساسي صورت سره د درو برخو څخه جوړ دی چې سر، تنه او لکۍ ده. د سر په برخه کې د سپرم تر ټولو مهم مواد شامل دي چې هغه هسته ده او سایتوپلازم دی. په منځنۍ برخه کې په زیاته اندازه سره مایتوکاندریاوې موجودې دي. که ستاسو فکر یې موږ په حجره کې دا ویلي و چې مایتوکاندریا د انرژي تر ټولو لوی کور دی یا پاور هاوس آف د سیل دی، نو د دغه مایتوکاندریاو په واسطه باندې سپرم خپل حرکت کابیت ترلاسه کوي او د لکۍ چې یو اکزیل فلامنت دی یا د فلاجل رقمه یو حرکت کوونکه برخه ده د سپرم سره کومک کوي تر څو پر یو موقعیت باندې یا پر یو لار باندې حرکت وکړي. بل خبره دا چې د الکا په وخت کې یا کله چې سپرم و تخمیت ننوزي، لکۍ او منځنۍ برخه د سپرم پرې کیږي، هغه غورځي د باندې او یوازې د سر برخه چې هلته هسته او سایتوپلازم موجود دي، کروموزومونه موجود دي، تر ټولو مهمې برخې دي، هغه یوازې تخمیت ننوزي. ښځینه تکثري سیستم ځینې مهمې وظیفې په غاړه لري چې هغه یو خدا چې جنسي هورمونونه تولیدوي. جنسي هورمونونه لکه استروجن او پروجسترون هګۍ تولیدوي یا تخمه جوړوي او د اکاسوي هګۍ او جنین روزنه کوي او کله چې د زیږیدو وخت سو ماشوم زیږوي. د تخمدانو یا اووریز په واسطه باندې استروجن او پروجسترون تولیدیږي. دغه دوه هورمونونه چې دي لکه څنګه چې په نارینه کې ټیسټوسترون وو، د دې یوه وظیفه دا ده چې د ښځینه ځانګړي صفتونه یا برخې هغو ته وده ورکوي او بل دا چې د هګۍ ازادېدل تنظیموي چې پر کوم وخت باندې باید هګۍ ازاده سي، پر کوم وخت باندې ازاده نه سي. ښځینه بالغه حجره د اووم په نامه سره یادیږي چې هغه لکه څنګه چې تاسو په عکس کې ویني د اووریز یا تخمدانو په واسطه باندې چې د رحم دواړو خواو ته موجود دي، د دې په واسطه باندې افرازیږي. کله چې افراز ول د فالوفین ټیوب یا یو ډول ټیوب دی هغه ته ننوځي، سپرم یا الکا هغه وخت صورت نیسي کله چې دردغه لار راتیر سو او فالوفین ټیوب ته راغی. که یې په داسې ډول درته تشریح کړم، کله چې تخمه دلته جوړس ولې د جزای څخه راځي و فالوپین ټیوب ته ننوځي. د فالوپین ټیوب په دغه ځای کې کله چې سپرمونه تر دې لارې راله حرکت کوي، په دغه ځای کې الکا صورت نیسي. د الکا څخه وروسته بیرته تخمه او سپرم چې کله سره یوځای سوي دي د رحم خواته انتقالیږي. د حیض دوران ته راځو. د تر 15 کلنۍ پورې د ښځینو په تکثري سیستم کې ځینې تغیرات منځ ته راځي. دغه تغیرات عبارت د داسې ځانګړتیاو څخه دي چې د ښځو بدن امیدواري یا پرګنسي ته آماده کوي، نو د حیض دوران په نامه سره یادیږي. حیض چی شته وایي؟ د رحم څخه د وینې او نسجونو وتل د حیض دورې اوله ورځ ده. یعنی حیض خپل دې ته وایي چې د رحم څخه وینه راووزي او نسجونه راووزي. دغه اوله ورځ ده چې کله دغه وینه او نسجونه راووتله، دا تقریبا فرق لري په ځینو اشخاصو کې یا په ځینو ښځو کې، مګر په عمومي صورت سره 15 ورځې دوام کوي. بل هغه تقریبا د دغه حیض پر 14 ورځ باندې آماده کیږي، جوړیږي، چې هغه وخت کې بیا هغه الکا صورت نیسي. مګر کدا هغه الکا نس و یا سپرمونه نورونه رسوي، بیا هیڅ شروع کیږي، هغه خارجیږي او دوران بیا شروع کیږي. دا مکمل دوران تقریبا 28 ورځې په بار کې نیسي، 28 ورځې وخت نیسي. لکه څنګه چې تاسو دلته ګوري، هیڅ لکه څنګه چې موږ وویل 15 ورځې وخت نیسي. د 15 څخه بیا تر 18 ورځې پورې، د 18 څخه بیا تر 15 ورځې پورې دغه وخت د الکا وخت، یعنی په دې وخت کې تخمه آزاد شوی ده او هغه ټیوب ته لږ ده شوی ده. کچیر الکا نسبله تر دغه دوران پورې بیا دغه د هیڅ دوران شروع کېدلی سي او وروسته 15 ورځې بیا وینه او نسجونه د رحم څخه وځي. الکا دې ته وایي چې کله سپرم د تخمه سره یوځای سو، په عمومي صورت سره په میلیونونو سپرمونه لکه څنګه چې موږ وویل د نارینه تکثري سیستم په واسطه باندې جوړیږي او د جنسي مکاربت په وخت کې په میلیونونو سپرمونه دغه ځای ته راځي، مګر د دې څخه مشخص څو دانې و ټیوب ته ننوځي او د دې څخه د مشخص څخه فقط یو دانه په دې باندې توانیږي چې تخمه الکا کړي. امیدواري دې ته وایي چې الکاسوی هګۍ چې یا سپرم او تخمه سره یو ځای سوی ده، هغه د نفیر څخه د رحم خواته راځي. ما درته وویل چې نفیر یا فالوپین ټیوب هغه ټیوب و چې سپرم ورتلی هلته تخمه الکا کوله. نو اوس دغه هګۍ چې د نفیر څخه د رحم خواته راسي، د عمومي صورت سره د 15 تر 16 ورځو پورې وخت نیسي. په دې وخت کې نو دغه فرتلایسوی هګۍ ته هګۍ او سپرم نه وایو، دلته یو زایګوټ ورته وایو. دغه زایګوټ حجروي ویش کوي، په ډیرو حجرو باندې وشل کیږي او د یو لسم څخه تر دوه لسم ورځې پورې ورسته بیا د زایګورت نه ویل کیږي امبریو یا جنین ورته ویل کیږي. دا جنین چې کله رحم ته رالی د رحم پر دیوال پر نښلي هغه ته ننوځي او هلته ځان غرس کوي یا هلته ځان پټوي. دا کار د ده لپاره شپږ ورځې وخت نیسي او ښځه بیا د دې وروسته امیدواره بلل کیږي. کله چې دی ونښلی دی پر رحم پر دیوال باندې د هغه څخه وروسته پلاسینټا جوړیږي. د دې پلاسینټا وظیفه ده تر څو د مور او د ماشوم تر مابینځ ځینې مهم مواد هغه لکه اکسیجن او غذایي مواد تبادله کړي. مګر یوه خبره د پلاسینټا دا ده چې په دې ځای کې د مور وینه او د ماشوم وینه نهسي ګډېدلی. ولې چې دلته یو بیریر یا یو مثلا جالیدار که زه په اسانه ژبه درته ووایم جالیدار ساختمان وجود لري چې هغه د مور وینه پاکوي او د ماشوم د وینې څخه یې جلا کوي. غبرګونی یا ټوینز په دې معنا دي چې زیاتره وخت یوه هګۍ د تخمدان څخه نه ازادیږي. په عمومي صورت سره موږ وویل چې یوه هګۍ ازادیږي. زیاتره وخت دوه یا درې هګیانې هم ازادیږي چې هغه وروسته د فلوفیوم په ټیوب کې یا په نپیر کې چې کله الکاس ولي د درو سپرمونو په واسطه دغه درې سره زایګوټونه راځي د رحم په دیوال کې غرس کیږي. خو د دې درو خواص مشابه نه دي یا غیر مشابه دي. اوس نو مشابه غبرګولي تاسو فکر کړئ کله چې تاسو ځینې غبرګولي وویني بیخي ډېر سره ورته تاسو نسي سره جلا کولی. مګر ځینې غبرګولي بیا دا رقم چې یو د بل څخه ډېر فرق لري د دې علت په دې کې دی هغه چې فرق لري هغه د جلا جلا تخمو څخه منځته راغلي دي او هغه چې فرق نه لري هغه فقط د یوې تخمې څخه په لاس راغلي دي. مثلا دوه سپرمونه یا یوې تخمې ته ننوځي یا هم یو سپرم یو تخمې ته ننوځي او هلته په دوو زایګوټو باندې بدلیږي. زیږیدنه په وجشمه او اتجشمه هفته کې جنین په پوره ډول سره وده کړی وي او زیږیدنه عمومي پوره هفته چې دغه څلوېښت هفتې دي. کله چې زیږیدنه یا ډیلیوري شروع کیږي دلته رحم ځینې تقلصات او انقباضات کوي چې هغه جنین د بهر ته راباسي او یا هم لاندې خواته راپورې وایي او دغه دردونه د زیږیدنو د دردو په نامه سره یادیږي.
بلی درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د خونکي په درس کې مو واوریدل چې په کوم حالت کې یو مور او پلار د خبرګونی ماشومانو څختن کیږي.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی د خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو ل آزادې راغلم.
اوس دی ولسم ټولګي د بیولوژي درس پیلېږي. دی ولسم ټولګي په دې درسي ساعت کې ګرانو زده کوونکو ته مایکروسکوپ او د مایکروسکوپ ډولونه ورپیژنل کیږي. دا باوري چې مایکروسکوپ د لومړي ځل لپاره د چا او څه لپاره جوړ شو او په اوسني عصر کې د کومو اهدافو لپاره کارول کیږي. دا هم په دې اړه د خوونکي للوري د درس بشپړ بیان.
اول از مایکروسکوپ پیژنو چې مایکروسکوپ په خپل له دوو یوناني کلمو څخه جوړ دی. د مایکروسکوپ کلمه له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده چې مایکروس د کوچني او سکوپ د لیدلو په معنا ده. مایکروسکوپ هغه آله ده چې په واسطه یې په سترګو نه لیدل کیدونکي ډیر کوچني اجسام لیدلی شو. مایکروسکوپ هغه آله ده چې موږ ته هغه شیان په واضح ډول ښکاره کوي چې هغه موږ په عادي سترګو نه لیدلی یعنی په عادي سترګو نه کولای چې هغه وویني. نلی دل کی دن کی دیر کچھ نی اتسام مشتا دا مایکروسکوپ واسطا دلی دلو وار دی. دا مایکروسکوپ لومرنی منشا پسما توگا ترو سنا دا معلوما. خودم رو ویلی سو چی دا سادا مایکروسکوپ دا دو هالندی پوهانو اینک جوڑون کو. دا دو هالندی پوهانو اینک جوڑون کو جوهان او زکریا جنسن پا پینزل سو نیوی میلادی کال کی جوڑ کرد. مایکروسکوپ هغه ساده مایکروسکوپ د لومړي ځل لپاره د دوه هالندي پوهانو چې هغوی عینک جوړوونکي وه جوهان او زکریا جانسن په 1590 میلادي کال کې جوړ کړ. هغوی وکولی سوای د یوټیوب په داخل کې د دوه عدسیو ځای پر ځای کولو سره داسې واله جوړه کړي چې کوچني شیان غټ ښکاره کړي. د مایکروسکوپ له جوړولو سره سم یو شمېر پوهان د کوچني اجسامو په مطالعه باندې پیل وکړ. یعنی همدا چې مایکروسکوپ جوړ سو ځینې پوهانو د کوچني اجسامو په مطالعه باندې پیل وکړ. د هغې دل څخه درې تنه هر یو یې لیون هوک مالپیګي او رابرټ هوک ډېر مشهور دي چې په دې برخه کې ډېر زیات کار هم سرته رسول دي. لیون هوک د شیشو په توژولو او سیقل کولو سره وکولی سوای د مایکروسکوپ یوه قوه لاسته راوړي. چې د لومړي ځل لپاره پرې بکتریا او پروتوزوا مشاهده کړه. کله چې د مایکروسکوپ هغه قوه لاسته راوړل، د هغه څخه وروسته د لومړي ځل لپاره بکتریا او پروتوزوا مشاهده کړه. د دې تر څنګ یې د چونګښې د بچي په لکۍ کې د وینې جریان وکتل، یعنې په دې باندې وتوانېدل دوی چې د چونګښې د بچي لکۍ د وینې د هغه د وینې جریان وګوري. همدارنګه مارسیلیو مالپیګی د طب پوهان په 1860 میلادي کال کې د مایکروسکوپ په واسطه د چونګښې په سږي کې د وینې جریان ولید. رابرت هوک په 1850 میلادي کال کې د مایکروسکوپ په اړه خپل اثر د مایکروګرافیا په کتاب کې خپره کړه. رابرت هوک په 1850 کال کې یو کتاب خپور کړ، یو اثر یې خپل اثر یې په کوم کتاب کې د مایکروګرافیا په کتاب کې خپره کړل. د مایکروسکوپ په اړه ټول مکمل معلومات. د مایکروسکوپ ډولونه، مایکروسکوپ ډېر ډولونه همدارنګه ډېر جوړښتونه لري، خو په عمومي ډول دلته درې ډوله مایکروسکوپ ډولونه رااخلو، چې یو یې ساده مایکروسکوپ دی. ساده مایکروسکوپ یا هم ذربین چې ساعت جوړونکي ورڅخه کار اخلي ډېر ساده مایکروسکوپ دی، یوازې ذربین او یا هم ساعت جوړونکي ورڅخه کار اخلي. دوهم ډول یې مرکب نوري مایکروسکوپ دی. مرکب نوري مایکروسکوپ چې دی هغه دوه او یا هم زیاتې عدسیې لري، کېدای شي چې درې عدسیې ولري، کېدای شي چې څلور، خو دوه یا هم زیاتې عدسیې درلودلی شي. په مرکب نوري مایکروسکوپ کې معمولا دوه عدسیې ځای پر ځای شوي، چې یوه یې د سترګو عدسیه ده او بل یې د شي عدسیې یا ابجکټیو دی. ابجکټیو عدسیه یې لاندې موقعیت لري، په دې ځای کې په شکل کې هم لیدلی شو. ابجکټیوز دا عدسیه لاندې موقعیت لري چې د دې په واسطه شی لیدل کېږي چې د شي عدسیه یا ابجکټیو وایي. په دغه ځای کې ورته هغه کوم کوچنی شی چې موږ غواړو ووینو هغه دلته ایښول کېږي. دا د شي عدسیه سوه د دې په واسطه لیدلی شو، بلې هم د سترګو عدسیه ده چې هغه سترګو خواته موقعیت لري، چې په دې ځای کې موږ کولی شو چې هغه کوچنی جسم یا کوچنی اجسام ووینو. اخیری ډول یې الکترون مایکروسکوپ دی. الکترون مایکروسکوپ د روسکا او نول په نامه د دوو جرمني پوهانو لخوا په 1902 څخه تر 1904 کال کې اختراع شو. الکترون مایکروسکوپ د روسکا او نول په نامه د دوو جرمني پوهانو لخوا اختراع شو. دا مایکروسکوپ نوی او لوی طاقت لرونکی مایکروسکوپ دی. د دوی طاقت نسبت نورو مرکب او یا هم ساده مایکروسکوپ ته ډیر زیات دی. جسم یې هم له اصلي حالت څخه 250 ځله غټ ښکاره کوي. کله چې یو کوچنی جسم موږ غواړو په الکترون مایکروسکوپ کې وینو، هغه کوچنی جسم له خپل اصلي حالت څخه 250 سره غټ ښکاره کوي. په الکترون مایکروسکوپ کې د شیانو د لیدلو لپاره ډیر قوي ولتاژ برېښنایي وړانګې شته، چې له دې شی نمونې څخه د قوي ولتاژ د برېښنا جریان تیریږي، چې د برېښنایي مقناطیسي عدسیې په واسطه د پردې پر مخ د ډیرو کوچنیو اجسامو شکل منعکسوي. دا هم و الکترون مایکروسکوپ. د مرکب او الکترون مایکروسکوپ ترمنځ توپیرونه په دې کې دي، ځانګړتیاوې دي. مرکب نوري مایکروسکوپ دی او الکترون مایکروسکوپ دی. ځانګړتیاوې چې شته، د رڼا منبع ده، چې په مرکب نوري مایکروسکوپ کې عادي رڼا یا ګروپ دی، رڼا یې څه ډول ده؟ عادي ده. او په الکترون مایکروسکوپ کې رڼا الکترون دی.
اوکې درنو زده کوونکو، لخون کې څه مو واوریدل چې د ساينس په برخه کې تر اوسه په عمومي ډول درې ډوله مایکروسکوپونه جوړ شوي، او له دغو درې واړو مایکروسکوپونو څخه د جلا جلا هدفونو لپاره استفاده کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هره اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
او اوس هم د 12 ټولګي د بیولوژي مضمون واردی. په نننی درسي ساعت کې جنټیکی بینظمی لولو. خون کې به داراته وایي چې موټیشن یا جنټیکی بینظمی څنګه او څه مهال رامنځته کیږي، او دا چې جنټیکی بینظمی په څو ډول ده. دا به هم واورو چې لزیګیدو مخکې د زینو ماشومانو د مړکیدو یو علت هم جنټیکی بینظمی ده.
جنټیکی بینظمی په ارثي موادو کې د بدلونونو لامل مې سره دي. کم جنټیکی بینرژي چې زموږ په بدن کې مې سره دي، هغه په ارثي موادو کې د بدلونونو لامل مې سره دي او کېدای شي چې د بیلابیل ناروغۍ سبب وګرځي. دا بدلونونه کېدای شي چې ډېر کوچني وي یا هم کېدای شي چې داسې بدلونونه وي چې هغه په جین کې مې سره دي. دا بدلونونه کېدای شي د یو کروموزوم په یوه لویه برخه کې وي او یا هم کېدای شي د یو کروموزوم په یوه ډېره کوچنۍ برخه باندې وي. د موټیشنونو په واسطه مې راغلي بدلونونه د دغه بدلونونو څخه له 2000 کلونو څخه را په دې خوا د کورني حیواناتو او نباتي شو نسلونو په روزنه کې ګټه اخیستل کېږي. موټیشن خپل تعریف یې داسې دی چې موټیشن د ناڅاپي بدلونونو څخه عبارت دی چې په ارثي موادو کې منځ ته دا بدلونونه هم په جسمي او هم په جنسي حجرو کې منځ ته راځي. یعنی کم ناڅاپي بدلونونه چې په ارثي خواصو یا په ارثي موادو کې منځ ته راځي د موټیشن په نامه یادیږي. دغه بدلونونه کېدای شي چې په جسمي حجرو کې وي او هم کېدای شي چې په جنسي حجرو کې وي. په عمومي توګه د موټیشن ډولونه چې دي درې دي، په درو برخو ویشل شوی دي خپل موټیشن. اوله برخه چې ده هغه د جین موټیشن دی، دوهم کروموزوم موټیشن دی او دریم جینوم موټیشن دی. اول راځو جین موټیشن پیژنو. لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي جین موټیشن خپل دا موټیشن یعنی د کروموزوم په یو ډیره کوچنی برخه یعنی جین کې منځ ته راځي. خپل جین د کروموزوم یو ډیره کوچنی برخه ده. نو وایي چې دا ډول موټیشن د نقطۍ موټیشن په نامه یادیږي، ځکه چې د کروموزوم په یو ډیره کوچنی برخه چې هغه جین دی په هغه برخه کې منځ ته راځي. دا موټیشن د نقطۍ موټیشن په نامه ځکه یادیږي چې د کروموزوم په یو کوچنی برخه یعنی جین کې منځ ته راځي. دا موټیشن ځینې وختونه بې اغېزې وي، بې تاثیره وي، خو ځینې وختونه بیا د ناروغۍ او ارثي بینظمۍ لامل کېږي. د دې ناروغۍ یو مثال چې دی هغه د وینې کموالی ناروغي ده، چې په دې ناروغۍ کې سره کرویات لور ته ورته بڼه نیسي، یعنی قوسي شکل لري. بل هم د کروموزوم موټیشن دی چې دوهمه برخه د موټیشن کروموزوم موټیشن دی، یا دوهم ډول یې کروموزوم موټیشن دی. دا موټیشن د کروموزوم په جوړښت کې د بیلابیل کروموزومونو په منځ کې د کروموزوم د تبادلې یا هم تقاطع په واسطه منځ ته راځي. دا ډول کراسینګ اوور د خپل د کروموزوم موټیشن کې یو ډول کراسینګ اوور منځ ته راځي. دغه کراسینګ اوور زیاتره وخت په ناڅاپي ډول منځ ته راځي، خو کله کله کېدای شي چې د بهرنیو عواملو لکه د لمر وړانګې، همدارنګه د موټیجن کیمیاوي مرکبات په نتیجه کې منځ راسي. د زیږیدنې څخه مخکې هغه ماشومان چې مخکې لدی چې دوی وزیږول سي، د زیات ماشومانو مړینه هم د همدې کروموزوم موټیشن نتیجه ده. زیاتره ماشومان مخکې لدی چې وزیږول سي د حمل په دوره کې لمنځ ځي، هم خپل ژوند د لاس ورکوي. چې دغه ناروغي چې پر دې باندې تاثیر کوي، دغه بینظمي چې کله د مور په وجود کې منځ راځي پر ماشوم باندې هم اغیزه کوي. چې د خپل کروموزومي موټیشن دی چې پر ماشوم باندې اغیزه کوي، دغه په وجود کې دغه ارثي خواص کې دغه بدلونونه منځ راځي، چې بیا ماشوم خپل ژوند د زیږېدو څخه مخکې د لاس ورکوي. د خپل کروموزوم موټیشن چې د نور څلور برخه لري، یا هم په څلور ډول دي. چې اوله برخه ډیلیشن، دوهمه ډوپلیکیشن، دریم انورشن او څلورمه ترانسلوکشن دي. اول راځو ډیلیشن. ډیلیشن تعریف کوو. ډیلیشن څه شي دي؟ ډیلیشن لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، ډیلیشن یعنی ډیلیټیدل، یا هم لمنځه تلل، حذف کېدل، پاکېدل. دا د کروموزوم د یوې برخې له کموالي څخه عبارت دي. لکه څنګه چې په شکل کې هم لیدل کېږي، د کروموزوم یوه برخه د مینځ دي. دوهمه برخه چې ده هغه ډوپلیکیشن. د ډوپلیکیشن هم لکه څنګه چې له نامه څخه معلومیږي، د دوه برابر کېدو په معنا ده. د کروموزومونو د جینونو د دوه برابر کېدو په نتیجه کې رامنځته کېږي ډوپلیکیشن. په خپل کله چې جینونه دوه برابر شو، نو ویلی شو چې په دې وخت کې ډوپلیکیشن بینظمي منځ ته راغلی ده. چې ډوپلیکیشن خو مول د کروموزوم موټیشن دوهم ډول دی. دریمی هم انورشن دی. انورشن د کروموزوم یوه برخه په سرچپه ډول خپل ځان د کروموزوم د پاسه نښلوي. لکه څنګه چې په شکل کې هم لیدل کېږي، په دې برخه کې کروموزوم دلته شتون لري، په دا دوه برخو کې د کروموزوم دلته شتون لري. په دې ځای کې خپل ځان په سرچپه ډول سره په کروموزوم باندې نښلولی دی. څلورم یا اخیری ډول چې دی هغه ترانسلیکیشن دی. ترانسلیکیشن په دغه ډول موټیشن کې د کروموزوم ټوټې یو بل سره بدلیږي، یعنی کروموزومونه ټوټې یو بل سره بدلیږي او خپل ځای ته بدلون ورکوي. په انسانانو کې د کروموزومي موټیشن په واسطه بیلابیل ناروغیانې منځ ته راځي، چې یوه مهمه ناروغي د پنځم کروموزوم د ډیلیشن په نتیجه کې منځ ته راځي. دا ماشومان د پیشي هم د پیشو په شان اوازونه کوي، د بدن او عقل د پلو هم وروسته پاتې وي، یعنی د بدن هم څه اندازه کمزوری وي، ویل چې ډېر اندازه کمزوری وي، او د عقل له نظره هم شاته پاتې وي. زیاتره ماشومان چې دي هغه د ماشومتوب په وخت کې مري، یعنی حتی دوی د بلوغ دورې ته هم نه رسېږي، دوی خپل ژوند د لاسه ورکوي. لکه څرنګه چې په شکل کې هم لیدل کېږي، په دې ځای کې د کروموزوم ټوټې یو له بل سره بدلیږي. دریم ډول د موټیشن چې و هغه جینوم موټیشن. جینوم موټیشن چې دی په خپل په دوه ډوله دی، یو انیو فلویدی او بل هم پولی فلویدی. اوله برخه چې دی په دې ډول موټیشن کې یو یا څو عدد جسمي یا جنسي کروموزومونه کمیږي یا هم زیاتیږي، یعنی یو یا هم دوه درې، یعنی څو عدد جسمي یا جنسي کروموزومونه یا کمیږي او یا هم زیاتیږي. چې کله کم یا زیات سو نو ویلی سو چې دغه اینو فلویدی ناروغي یا هم موټیشن منځ ته راغلی دی. زیاتره وخت دا ډول موټیشنونه په انسانانو کې واقع کیږي چې یوویشتم تریزومیا چې ده هغه د دې ناروغي یا د دې موټیشن یوه ډېره ښه بېلګه ده چې د جسمي کروموزوم زیاتوالی دی. یوویشتم کروموزوم چې دی هغه په دغه ناروغي یا په دغه موټیشن کې درې برابره موجود وي، چې ویلی سو په دې ځای کې کروموزومونه زیات سوي دي. دوهم یې هم پولی فلویدی دی. په دې ډول موټیشن کې د کروموزومونو یو یا څو مجموعې زیاتیږي. په دې ځای کې د کروموزوم په مجموعه کې بدلون راځي، یعنی هغه خپله مجموعه یې زیاتیږي. که چیرې دا ډول موټیشن په انسانانو کې منځ ته راشي، په جنني پړاو کې دغه ماشوم او یا هم انسان د منځه ځي. د زیږیدنې د وخت څخه مخکې د مړو ماشومانو پیدا کېدل هم د دې ماشومانو نتیجه ده، د دې موټیشن نتیجه ده. خو برعکس نباتات پولی فلوید د نباتاتو په تکامل او زیات حاصل ورکولو کې ډېر مهم رول لري. انسانان په انسانانو کې د مړینې لامل ګرځي، یعنی انسانان په جنني پړاو کې له منځه ځي، خو بیا په نباتاتو کې د هغوی په تکامل او زیات حاصل ورکولو کې بیا مهم رول لري. زیاتره ګټور نباتات لکه غنم، جوار او کچالو هم همدا پولی فلوید دي. لور ته ورته د وینې کموالی پیژنو چې په تیر موټیشن کې مو ویله چې دا ډېر ښه مثال و، سیکل سیل انیمیا یا هم لور ته ورته د وینې کموالی دي. په افریقایي تورپوستو کې په هر دولس نفرو کې یو نفر دغه بې نظمۍ لپاره هیتروزایګوس دی، یا هم دغه ناروغي په دولس نفرو کې یو نفر ته پیښیږي. په عادي ډول سره د وینې سره کرویات چې دي هغه د ډسک په بڼه وي، ډسک یا هم د قوس په بڼه وي. په دې بې نظمۍ کې هغه کم خلک چې په دې بې نظمۍ سره اخته دي، د هغوی سره کرویات د لور په بڼه یا هم نیمه قوسي شکل لري، یعنی په دغه ډول باندې وي، قوسي او یا هم لور ته ورته شکل لري. په حقیقت کې یو جین موټیشن د دې کار، په حقیقت کې دا په خپل یو جین موټیشن دی، یعنی د کروموزوم په یوه برخه کې منځ ته راځي. د دې کار په نتیجه کې سره کرویات د منځ ځي، سره کرویات له منځ ځي، په نتیجه کې د وینې کموالی منځ راځي. چې کله د وینې کموالی منځ راغلی، بیا نو نسجونو ته اکسیجن ډېر لږ رسیږي، چې د وینې رګونه سره بندیږي، بیا د انسان په بدن کې ډېر سخت دردونه رامنځته کیږي. بل مثال یې ډاون سندروم یا هم یوویشتم تریزومي دی، چې دا تریزومي د دې لپاره د یوویشتم تریزومي په نامه یادیږي چې یوویشتم نمبر کروموزوم درې ځله موجود وي یا هم درې برابره کیږي. په دې ناروغۍ اخته کسان اوویشت جوړې کروموزومونه لري، ځکه دا یوویشتمه جوړې درې ځله موجود دي. دا خلک خاص ډول څیره لري، د دې څیره چې ده هغه یو خاص شکل لري. د دې ژبه ډېره پلنه وي او قد هم لنډ وي. عضلاتي حرکت یې ډېر ورو وي، د عقل نظر هم ډېر شاته پاتې وي، او دغه بې نظمي د عموما د مور په عمر پورې تړاو لري. هغه میندې چې د هغوی عمر له شلو کلونو څخه ټیټ وي، دغه ناروغۍ په دوی کې د دغه ناروغۍ تناسب په دوی کې یو پر دوه زره دی، یعنی په هر دوه زره نفرو کې یو نفر په دې ناروغۍ اخته کیږي. البته هغه میندې چې د هغوی عمر یې شل کاله وي، د هغوی په اولادونو کې دغه ناروغۍ منځ راځي. او د هغه میندې عمر چې د 45 کلونو څخه زیات وي، په هغوی کې دغه دغه ناروغۍ تناسب یو پر لس وي، یعنی په لسو نفرو کې یو نفر په دغه ناروغۍ اخته کیږي. بلې هم ترنرز سندروم دی، چې دا بې نظمي په هغو ښځو کې پیدا کېږي چې هغې د دوو کروموزومونو پر ځای یو ایکس کروموزوم لري. موږ وایو چې ښځینه چې دي هغه دوه کروموزومونه لري، هغه دواړه ایکس دي. خو په دغه ناروغي کې چې کله یوې ښځې ته دغه ناروغي پېښېږي، دوی د یو کروموزوم پر ځای، البته د یو ایکس کروموزوم پر ځای، دوی یو د دوه کروموزومونو پر ځای یو ایکس کروموزوم لري. دا ښځې د نورو ښځو په نسبت کوچنۍ وي، دوی شنډ وي، یعنی امیدواره کېدلی نسي. په دوی کې زیاتره جنسي خاصیتونه منځ ته ناراضي، جنسي ثانوي یا هم جنسي ښځینه خاصیتونه منځ ته ناراضي. یو عمده خاصیت چې دی هغه د څټ پلنوالی دی، د دې څټ څنګه زه پلنوي داخلي نظر هم په منځنۍ صفحه کې وي.
درنوز د کوونکو په دې تمه چې د نن ورځې درس تر سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي، او له داسې ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه عمومي. د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو پوښتنه سپارم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خځې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا ځادې راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او چغلې نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.